مشال ډیو دازن تاسو کوربه اسلام مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم لومبه د خبرونو سره ټکی د پاکستان ترکه انصاف یو شمیر غړي پولیسو برته خوشی کړی دي د خبر پښتونخوا حکومت وایي یو پولیس یې د ځانمرګو بریدګرو سره د مرستې او هدفي وجنو په تور نیولې او اسرائیل وایي په غزه کې څلور پوځیان وژل شوي. په راولپنډي اډیاله زندان کې د تاریخ انصاف په بندي بنسټګر عمران خان لیدو ته تلونکي د دغه ګوند مشران او غړي پولیسو بیرته خوشي کړي. د تاریخ انصاف دغه مشران او غړي نن په 12 نومبر پولیسو نیولي وو. په دوی کې په خامي سملې کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب خان، په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر شبلی فراز، په پنجاب سملې کې د مخالفو ګوندونو مشر ملک احمد او د سنی اتحاد کونسل د خامي سملې غړي صاحبزاده حامد رضا هم شامل وو. د پولیسو او چارواکي د نومونو خودلو په شرط مشالې ډوته ویل چې دوی یې د امان نظم خرابولو په تور نیولي وو. هغه ویل چې په راولپنډۍ کې د جرمی قانون 144 ماده پلی شوې ده او د 15 نه زیاتو کسانو په یو ځای کېدو بندیز دی. بل خوا د خبر پښتونخوا لا وزیر او د ترک انصاف صوبایي مشر علي امین ګنډاپور په پېښور کې له خبریالانو سره خبرو کې مرکزي حکومت ته په اشاره وویل چې دوی د خلکو د چوپ کولو لپاره دغه طریقې کاروي. عمران خان چې یو شمیر جرمونو په تور دا وخت په زندان کې دی وایي پرده د پوځ او مرکزي حکومت لخوا به بنیاد مقدمه جوړ کړل شوی، بلخو مرکزي حکومت او پوځ دغه تورونه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د ماحولیاتي بدلون د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د ملګرو ملتونو پر احکاماتو عمل وشي. د مشال ډیو خبریال وایي د اذربایجان په سرخار باکو کې نن د کوپ 29 کانفرنس پر مهال ګردی میز خبرو ته په خپله وینا کې شهباز شریف وویل چې هیواد یې د ماحولیاتي بدلون په څیر مسلو سره مخ دی. وزیر اعظم وویل چې د موسمیاتي بدلون له چیلنج سره د مبارزې لپاره ترقی پذیر هیوادونو ته د 2030 کال پورې د 6.8 اربع ډالر ضرورت دی. نوموړي زیاته کړه په دې وروستیو کلونو کې چې هیواد له دوه ویجاړوونکو سیلابونو سره مخ شو، د آبو هوا بدلون او نړیوالې تودوخې د مخنیوي په اړه د کوپ 29 کانفرنس د نومبر په 11 پیل شوی چې د دې میاشتې تر 22 به دوام لري. دې ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مشران بیناګانې کوي. د یادونه وړ ده چې د 2023 کال په کوپ کانفرنس کې د نړۍ 200 هیوادونو ته ویل شوي وو چې تر 2030 کاله د زهرجنو گیسونو د کمولو په اړه خپل پلان وړاندې کړي. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر دعوا کړې چې یو پولیس سرتیری یې د وسلوالو سره د همکاري او هدفي وجنو کې لاس لرلو په تور نیولې دی. د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نیول شوی کس محمد ولی نومیږي چې د پېښور د دلزاک روډ اوسیدونکی دی چې په ځانمرګي بریدونو کې استعمالیدونکو دوه جاکټو سره نیول شوی دی.
موږ جمیل چوک رنګ روډ پېښور سره نږدې د نومبر په 11 دا سړی وروسته د تحقیقاتو په وخت معلومه شوه چې هغه زموږ د پولیسو سرتیری دی.
د پولیسو مشر زیاته کړه چې محمد ولی د 2023 کال په جنوري کې د پولیس لاین پر جمعه د هغې حملې ځای ته پر موټر سایکل ځانمرګي بریدګر رسولی وو چې پکې 8 پولیس وژل شوي او 279 جوبل وو. ګډاپور ویل چې محمد ولی په 2019 کال کې په پولیسو کې دنده پیل کړې وه او په 2023 کال یې د طریق طالبان پاکستان جماعت الاحرار تر ګرې ګرځول شوې ډلې غړیتوب اخیستی. تر اوسه پورې دغو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. مشال لړیو ته غوږستی. د خبر پښتونخوا اسمبلی د نومبر پر 11 په غونډه کې د صوبې په تراګری ضد محکمه سی ټی ډی کې د قبایلي ضلعو ځوانانو ته د نوکریو نه ورکول کېدو پر مسله بحث وکړ. د جمعیت العلماء اسلام وفی غړي عدنان خان اعتراض وکړ چې د پیسو جمع کولو او امتحان ورکولو باوجود قبایلي ځوانان د سی ټی ډی له نوکریو محرومه ساتل کیږي. هغه غوښتنه وکړه چې حکومت دې دا مسله حل کړي. د نوموړي په ځواب کې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی وویل چې سی ٹی ڈی کې د نو پوسټونو د نمونو له وجې کامیاب ځوانانو ته د نوکری ورکولو چارې ځنډېدلې او زر به دا مسله حل شي. او د اسرائیل په وزه د نومبر په 12 ویل چې په شمالي غزه کې یې 4 پوځیان وژل شوي. پوز په بیان کې ویل چې په دې سره د 2023 کال اکتوبر راهیسې د فلسطین په خاوره کې د وژل شو اسرائیلي سرتیرو شمېر 376 ته ورسېد. اسرائیلو په غزه کې د تیر کال د اکتوبر له 8 وروسته عملیات پیل کړل. پر هغه نیټه د امریکا امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تره ګری ګرځول شوې وسلوالې ډلې حماس په اسرائیلو کې بریدونه کړي وو چې په کې یې 1200 اسرائیلیان وژلي او نږدې 2500 یرغمل کړي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې تر هغې وروسته اسرائیلو په خپلو پیل کړو عملیاتو کې تر اوسه پورې په فلسطین کې تر 40,000 پورې خلک وژلي. په وژل شوو کې د حماس د وسلوالو تر څنګ ولسي وګړي شامل دي. تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړي وایي د ترګرز پولیسو کې د قبایلي ځوانانو د برتی کول لپاره له ځوانانو پیسونه اخیستل شوي او ټیسټ یې هم شوی خو انټرویو ګانې نه دي شوي.
پاګه باندې چې د قبایلو خلکو د وکړو او په پیسونو جمع کو هغه باندې ټیسټ کنډکټ شو دا د دې ځل جره وته او انټرویو باندې کنډکټ نشو.
او چین وایي پاکستان سره باید ترګری په زپلو کې مرسته کوي خو یو کار په وایي
بین الاقوامی امور کې د همیشه دا کار کوي چې یو بل سره سپیکټ کوي سره معاهده کې یو بل ته تسلای ورکوي. انا ما ته نه لګي چې درې بس ویزیبل حل به راوځي. خدای یو حسد د دین زیات دې سه حیثیت نشته.
او په پاکستان کې سولر پینل یا شمسیانی ولی مخ په زیاتېدو دي.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سیستم ته. او اوس خبره ده چې چا وسو شو
دا او نور له بشال لري سره. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو په راول پینډی اډیالا زندان کې د تاریخ انصاف بندي بنسټګر عمران خان لیدو ته تلون کې دغه ګوند مشران او غړي پولیسو نن ونیول او بیا یې لږه شیبه وروسته بیرته خوشې کړل. په دوی کې په خامې اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب خان په سندګ د مخالفو ګوندونو مشر شبلی فراز او نور غړي هم شامل وو. د پولیسو او چارواکي مشالې ډوته ویل چې دوی یې د امان نظم خرابولو په تور نیولې دي. بلخوا تاریخ انصاف دغه کار غندنه کړې وای چې پر ضد یې قانوني کاروایی به کوي. پر دې خبرې کوو په اسلام آباد کې له خپل خبریال راشد خټک سره چې همدا موږ سره موجود دی. خټک صاحب ستړي مشي او که دغه پاړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي مننه به وي.
مننه.
دا خدا سي د عمران خان چې په دې اړیلا زندان کې د لیدو دغه مسله چې د نه یو ایشو جوړ شوی دی. څوک راځي د سره لیدو ته او کله زندان انتظامیا چې دغه پریدي او کله نه پریدي. اسه هم په زندان کې د لیدو د ملاقات خپل ورځي وي. دوی بیا لاړ شي هلته های کورټ کې دغه وکي اپیل وکي درخواست ورکي بیا هغه په حکم باندې بیا د سره لیدل کوي. نو دا یو دغه جوړ شوی دی یو ایشو جوړ شوی دی. نن هم دوی راغلی وو نو په دې کې د ټول د سر کسانو یعنی په کمی اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر په سینیټ کې په پنجاب اسمبلی کې د سنی اتحاد ایم این اے چې کم دی پخوانی سپیکر اسد قیصر د سنی اتحاد کونسل هغه ایم این اے چې دی حمید رضا د ټول ورسره وو. پولیس سره چې مونږ خبره وکړه نو دوی ویل چې دا دلته کې د جرمی قانون چې کومه ماده ده 1/1/1 هغه پلی شوې ده او په هغه کې د پنځو نه زیاتو کسانو په غونډېدو باندې بندیز دی. دوی زیات کسانو نه ځکه مونږ ونیول. دوی چې بیا کله هغوی را پرېښول د یو ساعت تقریبا.
بالکل. زما پوښتنه همدغه وه چې تاسو څه وایئ چې پولیس یا چارواکو څه ویلي د جیل چارواکو چې دوی ولې نیولي وو ولې خوشې کړل او دا چې کوم کسان دوی نیولي وو او هغه را خوشې کړل هغوی څه ویلي دي؟
هغوی خو دغه ویل چې عامه نظم یې خرابول مونږ ونیول چې کله حالات کنټرول شو بیا مونږ را خلاص کړل. دوی چې کله راووتل نو دوی بیا د رسنیو سره چې خبرې کولې نو وی ویل چې مونږ خو نه چغې والی دي او نه دومره زیات کسان وو نه زمونږ انداز زره هنه وو. شبلی فراز وو چې مونږ اګریسیو نه وو. دوی وو چې تاسو هغه سره نشئ لیدلی نن بیا راشئ نو مونږ را روان شو. چې مونږ را روان شو نو دوی ونیولو. عمر ایوب وو چې مونږ ټول دغه د پارلیمان دغه مخالفو ګوندونو مشران یو لکه زه یا شبلی فراز یا د پنجاب والا ملک احمد نو دا خو د پارلیمان تسلیل وکړو مونږ به. او بیا دا و چې مونږ په غیر قانوني دغه کې ونیولو کنه حبس بجا چې وته یې هبیس کار پس مونږ باغه پیټیشن هم کوو دوی خلاف ځکه چې مونږ سه دوی سره وارنټ نو گرفتاری دغه نو ور سره اجازه نامه نو او دوی مونږ دا څه ونیولو نو دا حبس بجا کې راځي مونږ دوی خلاف په عدالت کې اپیل هم کوو. بیا وروته لاړل خدای یو ستونزه ده دغه اکثر په داسمو کو باندې کیږي چې کله هم دوی د لیدرو کوشش کوي دغه سره د ملاوېدو ملاقات او هغه چې دی پای کې سستون زیات کسان هم زیات وی اصلن داسي وی چې
خو د خپل فامیل غړي هم راځي، دغه د ګوند غړي هم راځي، نو د د ملکیتان هم زیات دي.
سم ډیر زیات مننه خرک صاحب د مشالډیو خبريال وو، تاسو ته معلومات درکول شي. د پرول پنډي اډیاله زندان کې تر کین صاحب په بندي بنسټګر عمران خان لیدو تتلون کې دغه ګوند مشران او غړي پولیسو نن ونیول او لږ شپه وروسته بیرته خوش کړل. او سمو رزو یو بلې موضوع ته، او څنګه تاسو خبرونه کې هم اورل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای د ماحولیاتي بدلون د اثراتو پر وړاندې مبارزه لپاره باید د ملګرو ملتونو په احکاماتو عمل وشي. شهباز شریف دغه څرګندونې د آذربایجان په سرخار باکو کې د کاپ 29 کانفرنس پر مهال ګردی میز مذاکرات ته په خپل وینا کې کړي. د ابو هوا بدلون او نړیوال تودوخې د مخنیوي په اړه د کاپ 29 کانفرنس د نومبر په 11 پیل شوی چې د میاشتې تر 22 به دوام لري. دې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران ویناګانې کوي. زموږ خبریال طاهر جمیل هم دغه کانفرنس ته ورغلی، له دوی سره خبرې کوو. طاهر جمیل، د باکونه ستړي مشي یو دارته وایي چې کولمبیا هم پر دې خبرې کوو چې پاکستان وزیر اعظم نن څه وینا کړې ده، څه خبرې کړې دي؟
جی ډیره مننه. جی بالکل، څنګه چې تاسو ویل د آذربایجان سرخار یا د پلازمینې باکو کې دا د ملګرو ملتونو د سوري لاندې دا غونډه روانه ده چې کاپ 29 متوي د موسمیاتو بدلون او د ځمکې کم درجه حرارت ده یا ګلوبل وارمنګ چې توي شي د هغه مخنیوي لپاره دا غونډه وي. دار کال بیلابیل ملکونو کې یو سکر دغل تا دا او دغه تا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم خپل ډلې سره بیګا د سعودي عرب نه دغل تا راورسید او نن هغه ډیره مصروف ورځ هغه روانه دغل تا یک سات وړاندې هغه د پاکستان په قربتیا چې کوم وزغل تا غونډه هغه ته نه هم وکړه. دا خپل خبرو کې هغه دا ویل چې پاکستان د موسمیات بدلون کې یا ګلوبل وارمنګ کې پرخه ډیره کمه ده، ځکه چې پاکستان چې کوم د فوسل فیول چې توې شي تیل کولا سکارو او یا ګیس د دې استعمالولو کې یاد دي د استعمال کې ډیره کمه برخه ده، خو د موسمیاتو نه ډیره زیات پاکستان متاثر ده. هغه دا ویل چې کوم ترقی یافته ملکونه دي چې کوم چې ګلوبل وارمنګ کې چا برخه ډیره زیاته ده، هغه د غریب ملکونو مرسته وکي او هغوی دوپاره دي چې دغه سي فنډ ساشي او پاکستان هم دغه سي مرسته وکي. هغه دا ویل چې 2022 کال کې چې کوم سیلابونه راغلي راغلي هغه کې پاکستان ډیر زیات اغیزمن شوی او هغه نه پس پاکستان به بیرته خپل اصل لار ته راتګ او هغه زیان نه بیرته ځان خلاصول دوپاره به پاکستان نور شپږ نه اته کاله نور لګي او د دې باره به د پاکستان امداد هم ضرورت دي. هغه به دې نه پس دې نه وړاندې هغه د کوربا ملک د صدر سره ملاقات وشو او د ملګرو ملتونو سربراه انتونیو ګوتریس هم هغه ته هرکلی او هغه سره هم لیدنه وشول. لاغې نه پس به اوس د تاجکستان په قربتیا دغه تاسو یو بل غونډه ده چې ګلیشیر د ساتنې لپاره هغه د وزیر اعظم شهباز شریف او وسلک سات پس به اوس هغه کوم ګډون کوي.
ترجمیل درته وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نور کوم کوم د حکومتونو د ملکونو مشران سره لیدو خاطر کړی دی او دغه غونډه ته تاسو کتل څوک څوک راغلي دي، کم کم مشران راغلي دي؟
جی بالکل، پاکستان وزیر اعظم داغل تک کوپ چې غونډه لانا و شوی نو پاکستان کې خدا واضح هم پاکستان او هند کې چې پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم داغل تک لیدنه هم کیږي، خو هند وزیر اعظم خو تر اوسه پورې راغلی هم نه دی او امکان نشته چې هغه سره لیدنه وشي. دغې نه علاوه پاکستان نن داغل تک کم کلائمیٹ فائنانس چې کم غونډه واغې ته د پاکستان وزیر اعظم وینا وکړه او د وزیر اعظم چې کم ترجمان دی یا بیان هغوی په وینا چې وزیر اعظم دغې نه علاوه به د چک ریپبلک او د ډنمارک چې کوم وزیر اعظم دي هغوی سره به هم لیدنه کتنه کوي او دین علاوه د تاجکستان کوم وزیر اعظم دی هغه سره به هم ملاقات کوي او دغه وخت د تاجکستان چې کوم په دغه کې قربتیا چې کوم اوس دغه غونډه ده هغه کې هم ګډون کوي. جی
سم، ډیر زیاته مننه ته جمیل استاد څخه موږ ته وخت راکو معلومات هم راکړه، خو وختونه تاسو
مننه.
نو د مشال ډیو خبري الله تاسو وارل چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دا وخت په باکو کې دی ولته کې کما کاپ 29 کانفرنس روان دی، په هغه کې ګډون کړی دی او دغه کانفرنس چې کوم دی د هوا بدلون او نړیوال تودوخې د مخنیوي په اړه باندې دی او دا د نومبر په 11 پیل شوی چې د دې میاشتې تر 22 به دوام لري.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
اوزم کو سم دې ترازو چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دا وکړي چې یو پولیس سرتیری د وسلوالو سره د همکاري او هدفي وجنو کې لاس لرلو په تور نیولې دي. د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نیول شوی کس محمد ولی نومیږي چې د پېښور د لزاک روډ اوسیدونکی دی چې په ځنمرګي بریدونکو کې استعمالیدونکو دوه جکړو سره نیول شوی دی. د پولیسو مشر زیاته کړه چې محمد ولی د 2023 کال په جنوري کې د پولیس لاین پر جمعه د هغې حملې ځای ته پر موټر سایکل ځانمرګي بریدګر رسولې وو چې پکې دغه حمله کې 18 پولیس وژل شوي وو او 249 جوبل وو. ګنڈاپور ویل چې محمد ولی په 2019 کال کې په پولیسو کې دنده پیل کړې وه. په 2021 کال یې د طریق طالبانی پاکستان جماعت الاحرار ترهګرې ګرځول شوې ډلې غړیتوب اخیستې. تر اوسه پورې دغه ډلو په دې اړه څه نه ویلي. نور تفصیل د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د پولیسو مشر زیاته کړه نیول شوی ملزم ولی محمد نومیږي چې د پېښور د دلزاق اوسیدونکی دی.
لیکن جو چیز مسنگ رہ گئی تھی جو چیز رہتی
تھی کوم کار چپاتی وو کم چپاتی لینکو هغه دا او چې کاری نومیتن څوک چې د پولیسو پجامه کې د ځانمرګي بریدګر په توګه پولیس لاینز ته ورغلې وو چا چې دا کاروایی کړې وه د هغه سره مرسته چا کړې وه. پر دغه سلسله کې بیا یو هڅه روانه وه. د هغه مهنت په نتیجه کې بیا موږ د جمیل چوک رینګ روډ سره سیلما د دوه ځانمرګي جیکټونو سره دا تن پر 11 نومبر یعنی پرون گرفتار کړو.
هغه زیاته کړه یاد پولیس د پولیس لاینز د دماکې نه علاوه پر نورو ترهګرۍ پیښو لکه د ځانمرګي بریدګرو پر سوالو او پر ځینو کسانو هدفي بریدونو ترڅنګ د لاسي بمونو په غورځولو کې هم ککړ وو.
31/12/2019 کو یو پولیس مې بھرتی هوا تھا
د کال 2019 د دسمبر په 1/15 دا په پولیسو کې بھرتی شوی وو. د درې کال وړاندې په کال 2021 کې د جماعت الاحرار یو تن څوک چې جنید نومیږي دغه سره پر فیسبوک رابطه وشوه. دغه تن د ذهن سازی وکړه. د بیا په جماعت الاحرار کې د شاملېدو اراده وکړه. د بیا د کال 2021 په فروری میاشت کې افغانستان ته لاړ او دلته نه چھٹی اخیست.
اسلام آباد وقت پر وقت په کابل د افغانستان خاورا د پاکستان پر ضد د استعمالیدرو تورونه پوری کړی دي او ویلی دي چې بیلابیل وسلوالې ډلې د افغانستان څخه پر پاکستان کې کاروایانې ترسره کوي. خو کابل دغه تورونه رد کوي او وایي په پاکستان کې ترهګري د دغه ملک داخله مسله ده او دوی اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد پر ضد استعمال شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استهام پېښور کې پاتې کیږو. پرون د خبرو پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو غړو په ترهګرۍ ضد پولیسو کې د قبایلي سیمو د ځوانانو د برتۍ او په هغو ضلعو کې د صحت ادارې د کارکوونکو د تنخواګانو مسلې راپورته کړې. د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر اعتراض وکړ چې د پیسو جمع کولو او امتحان ورکولو باوجود قبایلي ځوانان په ترهګرۍ ضد اداره کې له نوکریو محرومه ساتل شوي. د حزب اختلاف یو بل غړي ارباب عثمان بیا ویل چې په قبایلي ضلعو کې د ګمارل شوو ډاکټرانو او د صحت عملې د تنخواګانو مسله باید حل شي. اسمبلی په متفقه توګه پرېکړه وکړه چې پر دې دواړو مسلو به په اړونده قائمه کمیټو کې بحث او د حل لپاره حکومت ته وړاندیزونه ورکړي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر د نومبر په 11 د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په هم کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ کې د قبایلي ضلعو د 450 ځوانانو د برتی کولو معاملې ته راوګرځولو. عدنان وزیر د اسمبلی اجلاس ته په وینا کې وویل
13 8 جون پورې په ایټا ترو باندې د 450 پښتونو والا د کوم دمبر ایریا سره تعلق ساتي هغه والا اشتهار ولګي دو باقی باندې چې د قبایلو خلکو د 2 کروڑ روپے کې څونه جمع کو هغه باندې ټیسټ کنډکټ شو دا د ریزلټ جې راووتو او انټرویو باندې کنډکټ نشوا. د ډیپارټمنټ طرف نه دا خبره کیږي چې نامینکلیچر مسله ده. چې نامینکلیچر مسله ده نو دا ډیپارټمنټ او د پروتو
په جواب کې بیا د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د ترهګرۍ ضد اداره سی ټی ډی کې د نوي کسانو د ګمارلو معامله نوي پوسټونو ته د ورکړې شوې نوي نمونو په وجه د ځان ښکار شوې ده. ځکه چې د پولیسو په اداره کې د فیلډ اپریټرز په نوم کارکوونکي اهلکاران یا افسران وجود نه لري. د حکومت لخوا د ډاډ وړ ځواب نه ورکولو په وجه صوبایي اسمبلۍ په متفقه توګه په سی ټی ډی کې د نوي ملازمتونو د ګمارلو دا معامله د کورنیو چارو متعلقه قائمه کمیټې ته د نور بحث او پلټنو لپاره وسپارله. بلې خوا ته په صوبایي اسمبلۍ کې د حزبي اختلاف غړو په قبایلي ضلعو کې د روغتیا په بېلابېلو څانګو کې د کارکوونکي ډاکټرانو، نرسانو او روغتیا د نوري عملې د تنخواګانو او نوکرو د جاري ساتلو معامله هم په اسمبلۍ کې راپورته کړه. په دغه اړه د حزبي اختلاف غړي ارباب عثمان اسمبلۍ ته په وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دی په سنجیدګۍ سره په قبایلي ضلعو کې د ډاکټرانو په شمول د روغتیا د 1500 کارکوونکو د تنخواګانو او نوکرو د جاري ساتلو دا معامله حل کړي. په اسمبلۍ کې د دې معاملې د جواب لپاره د صحت صوبایي وزیر احتشام علي موجود نه و، خو د کابینې نورو غړو بیا جمعنه وکړه چې صوبایي حکومت به په قبایلي ضلعو کې د اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام لاندې کارکوونکي د صحت د محکمې د ملازمینو د تنخواه او ملازمت د جاري ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي او هڅه به کوي چې په قبایلي ضلعو کې هسپتالونه او د روغتیا مرکزونه فعال وساتي.
مشال رادیو ته غوګستی تاسو دغه راپور ورده غلم اوس تاسو باندې کوو اوس رزو بل رپورت ته خو همدغه موضوع کې پدې کیږي. د سند صوبې حکومت وای د کراچۍ هوایي ډګر ته سرما پر چینایانو د ځنمرګي برید شپږو سہولت کارانو یې تر اوسه د یوې خزې په شمول درې کسان نیولی دي. دا خبره د سند کونو چارو وزیر پرون په کراچۍ کې په خبري غونډه کې کړي. نوموړي زیاته کړې چې په هغه حمله کې د کارول شوې ګاډي په اړه یې هم معلومات ترلاسه کړي. په کراچۍ کې د چینایانو پر ګاډو ځنمرګي برید د اکتوبر په شپږمه شوې وو چې پکې د دوو چینایي وګړو په شمول درې کسان وژل شوي او 19 نور ټپي شوي وو. بلوڅ بلتون پال ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی د برید ذمہ داری منلې وه. تفصیل د نیازلي په دې راپور کې.
د خبری غونډې په محل د سند کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار ویل په نیولې شوې کسانو کې یو خزا ګلنیسا، جاوید عرف سمیر او فران شامل دي.
فیسیلیټیټر ہیں، ایک رکشا ڈرائیور ہے جس کا نام فرحان ہے.
په نیول شوې کسانو کې رکشا ڈرائیور فرحان شامل دي، بلتن جاوید عرف سمیر شامل دي او یو خزا هم نیول شوې ده. د دوی څخه نوري پلټنې روانې دي. قرآن فرحان او محمد سعید رکشا چلوونکي دي. په برید کې مرسته کړې ده او په چینایانو ځانمرګې برید کوونکي شافهات د ګوتو د نخو یا فینګر پرنټس له لارې پیژندل شوی دی.
ضیاء الحسن لنجار او د پولیسو مشرانو دا خبری غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر په شپږمه نیټه د شپې نه وخته د کراچۍ له هوایي ډګر بهر د چینایانو په قافله ځانمرګي برید شوی وو چې د دوه چینایانو په ګډون درې کسان پکې وجلې شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. د بلوچستان بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمہواري منلې وه او ویلي وو چې دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې چینایي انجینرانو قافله وه او په دې حمله کې چینایي انجینرانو ته لوی زیان اخته دی. د سند کورنو چارو وزیر ویلي په ځانمر کې برید کې کارول شوی موټر په کراچۍ کې اغستل شوی وو خو پیسې د بلوچستان په حب کې ورکړې شوی وي او په دغه موټر کې د 10 تنه تر 30 کیلوګرامه پورې چاودونکي مواد کارول شوی دي.
دا گاڑی په کراچۍ کې د یو شوروم څخه اغستل شوی دی. د دوی بیا یو او بیا 1,00,000 روپۍ وا او بیا پیسې د بلوچستان په حب کې یو شخصي بانک څخه لیږل شوې دي. په دې کې ورسره د شخصي بانک یو کارکوونکی بلال هم مرسته کړې ده. په ګاډي کې بارودي مواد هم په حب یا بلوچستان په بل سیمه کې پر ځای کړل شوي او 1.5 نه تر 30 کیلوګرام بارودي مواد پکې کارول شوي دي.
د سند کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار زیاته کړې چې جاوید په نوم یو تن په دې برید کې ککړ دي. نوموړی جاوید له برید کوونکي شافهت سره سره په رابطه کې وو او د چینایانو وګړو د کراچۍ له هوایي ډګر څخه د وتلو په اړه جاوید شافحت ته د ټلیفون د لارې خبر ورکړی دی. په کراچۍ کې په چینایانو د ځانمرګي برید وروستو چین په دې چورې اندېښنې ښودلې. د اکتوبر په 9مه د چین سفیر جیانګ زی ډونګ په اسلام آباد کې را جوړ یو سیمینار ته په وینا کې پاکستان کې د چینایي وګړو د ساتنې په اړه اندېښنې څرګنده کړې وې. نوموړي ویلي پاکستان د چینایي وګړو ادارو پروژې ساتنه پیاوړې کړې او هغه خلکو ته به سخت سزا ورکړي څوک چې د چینایي وګړو د خونړي بریدونو کې ککړ دي. د چین سفیر د بیان په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوسی بیا ویلي وو چین په پاکستان کې په سرمایه‌کاری او ترقیاتی کارونو کې مدد کوي. دلته د کارکونکو چینایانو وګړو حفاظت د پاکستان ذمہواری ده، خو په ولسی کچا د چین لخوا د خپلو وګړو د ساتنې په اړه اندېښنې د پاکستان او چین د سفارتي آدابو پر ضد دي. د کراچۍ د هوایي ډګر نه بهر په چینایانو شوي ځانمرګي برید نه علاوه د بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې هم په چینایي وګړو دا ډول حملې شوي دي چې د زیاتره بریدونو ذمہواري بیا بلوچ بلتون پالا وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبولی کړې دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګورئ سم دغه موضوع کې پاتې کیږو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین زیان ویلي چې چین به د پاکستان سره د ترهګرۍ په ځپلو کې مرسته کوي. په 11 نومبر په بیجنګ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل چې چین او پاکستان دا صلاحیت لري چې دوی ترمنځ د اړیکو خرابولو هڅې شنډې کړي. دا چې پوهان دې ته څنګه ګوري، تفصیل د رشید خټک په دې راپور کې.
چین ویلی دی چې د ترګرای په ځپلو کې به د پاکستان سره مرسته کوي. په 11 نومبر په بیجنګ کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان وویل چې په پاکستان کې د ترګرای پیښې په سیمه کې ناامني خوروي او چین به د دې خطر مخه نیولو په خاطر د پاکستان سره مرستې ته دوام ورکوي. د پاکستان ورځپاڼو د لین جیان بیان ته ارزښت ورکړی او په لومړی پاڼو کې ځای کړی دی، ځکه چې په پاکستان کې د ترګرۍ په اوسنۍ صفه کې چینایان په نښه کېږي او دا ویره ده چې دغه پیښې به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز وکړي. لینجیان وویل چې چین او پاکستان دا صلاحیت لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابولو هڅې شنډې کړي. هغه وویل چې ترګران به د دې پیښو قیمت پرې کوي او چین به د امنیتي ستونزو سره سره هم د پاکستان سره په اقتصادي چارو کې ملګرتیا کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي دهلیز یا سیپیک لاندې پروژو تکمیل ته ژمن دی. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې د چین د خارجه دفتر په بیان کې دا وضاحت نه ده شوی چې څنګه به د پاکستان سره مرسته کوي، وسله به ورکوي که پیسې به ورکوي او که پوځ به رالیږي.
د ریسرچ خبره ده کوم چې په دې باندې سټڈی شوی ده، هغه دا وایي چې د ترهګرو مقصد دانی چې 100 کسان یا 200 کسان دی مړشي، دای مقصد دی چې هغه کانټینټ د ترهګرای چې کوم په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې هغه خوري او چې دا هغه نه د دنیا کې په لکونو ملیونو خلکو دا هغه نه خوف زده کیږي، مقصد دی. نه چې اوس ریسنټلی د چین کوم پیشکشې کړې ده دا یو هڅه ده او بین الاقوامي امورو کې د همیشه دا کار کوي چې یو بل سره سپیکټ کوي، سره معاهده کوي، یو بل ته تسلی ورکوي. نمات نه لگی چې درې بس ویزیبل یا څه کنکریټ حل به راوځي، خدای او حسد دین زیات دې څه حیثیت نشته.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې خبريال او تزیانګار حق نواز خان مشال ریټو وویل چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په چینایانو بریدونه شوې دي، خو دوی ته تر ټولو زیات خطر په بلوچستان کې دی.
چینایان چې کوم په پاکستان کې کار کوي، هغه د اوبو یا د توانایي په کوم ډیمونو کې کار کوي، په هغه باندې یا دغه شانت کې نور هم په سی پیک باندې کار کوي. دې سره زما په خیال باندې د بلوچستان دا کوم حالات چې دي دا به نور هم کړکېچن شي، نور به هم زیات ستونزمن شي. د هغې وجه دا ده چې مخکې نه د چین په حوالې سره هلته د خلکو تحفظات شته، ځکه چې کوم بلوچ دي په بلوچستان کې نو هغې دغه ګڼي چې چین راځي او زموږ په وسایلو باندې د پاکستان فوج سره یو ځای قبضه کوي، نو که پرس که چین اوس په دغه میدان ته بیا راوځي نو دې سره به خطر نور هم زیات شي.
په 10 اکتوبر د چین سفیر جیانګ جیانګ په پاکستان کې د چینیانو د امنیت په اړه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال سخت خپګان هم ښکاره کړی و. چورستو د پاکستان د خارجه دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ د هغه بیان د سفارتي اصولونو سرغړونه ګڼلې و. په 8 اکتوبر په کراچۍ کې په یو برید کې 2 چینایي انجینران وژل شوي وو. تر دې وړاندې په مارچ کې په 10 ډیم کارکونکي 15 چینایي انجینران هم په یو برید کې په بشام سیمه کې وژل شوي وو. رشید خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږسته وخت شوه 6:00 د دې غړې د مهمو خبرونو لنډیز ته وایو. په راولپنډي اډیاله زندان کې د طریق انصاف بندي بنسټګر عمران خان لیدو ته تلونکي د دغه ګوند مشران او غړي پولیسو بیرته خوشي کړي. د طریق انصاف او دغه مشران او غړي نن په 12 نومبر پولیسو نیولي وو. په دې کې په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب خان هم شامل وو. د پولیسو او چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ډو ته ویلي وو چې دوی یې د امان نظم خرابولو په تور نیولي وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د ماحولیاتي بدلون د اثراتو پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د ملګرو ملتونو په احکاماتو عمل وشي. د مشال ډو خبریال وایي د اذربایجان په سر خار باکو کې د کاپ 9 کانفرنس پر مهال نن ګردې میز خبرو ته په خپل وینا کې شهباز شریف وویل چې هیواد یې د ماحولیاتي بدلون په څیر مسلو سره مخ دی. وزیر اعظم وویل چې د موسمیاتي بدلون له چیلنج سره د مبارزې لپاره ترقی پذیر هیوادونو ته د 2030 کال پورې د 6.8 ارب ډالرو ضرورت دی. د خبر پخوا د پولیسو مشر دا وکړه چې یو پولیس سرتیری چې د وسلوالو سره د همکاري او هدفي وجنو کې لاس لرلو په تور نیولې. د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول شوی کس محمد ولی نومیږي چې د پېښور د لزاک روډ اوسیدونکي دي چې په ځانمرګي بریدونو کې استعمالیدونکو دوو جیکټونو سره نیول شوی دی. مشال لډیو ته غوږیستې او لیدونکو په دیني مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره سږ کال د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس وای افغانستان د اقلیمی بدلون له ناوړه غیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان پر وسیو کلو کې د اقلیمی بدلون د ناوړه غیزو لکه به وخت بارانونو دوامدار وچکالۍ او سیلابونو ډیر زیات ځپلې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمی بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 9 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوشیټیډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارد راتونه ورسته د درې کپونو یا درې کانفرنسونو کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اتویشتمو او دا اوس د خوښۍ ځای ده چې دلته مونږ راغلي یو او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو 3 کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینهو پرتله ښځې ډېرې زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینهو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزی خبرونی
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یوه بجا
سندری جادوګری
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو ودونکو له دمې مخکې تاسو د اقلیمي بدلون په اړه راپور واورېدو چې زموږ همکار تاسو ته وړاندې کوو په دغه کې پر دې خبرې شوې چې افغان طالبان هم په اقلیمي بدلون دغه غونډه کې ګډون کوي او اوس راځو دې ته چې په خوست ولایت کې د داخلي بې ځایه شو کورنۍ غړي له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د بشري مرستو په ویش او د ژوند د نورو اسانتیاو په برابرولو کې دي دوی ته هم پاملرنه وشي دوی زیاتوي کارونه ورته نه پیدا کیږي اقتصاد یې کمزور دی او د ژوند هغو لومړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي د دې خلکو ستونزې او اړتیاوې یې نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړي تفصیل په دې راپور کې
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بې ځایه شوي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخو کې مرستې وکړي یاد بې ځایه شوي کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتې دي خو دوی حتی د ژوندانه اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او ګزاره یې سخته شوې ده د یادې سیمې یو اوسیدونکي شریف زازی مشال راډیو ته وویل
تېرو شي نومې نه ویلي کې واپس لور شي بیا چې مرستې نه دي لیدلې نو په دې نه پوهېږو چې څوک به سرو په سرو خرڅوي که هسې دا مجر نه بولي دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې مړی نه لري کور نه لري یا تیمون دي یا شهیدون دي یا د کوندو زمان دي هغه خل دلته روغلي
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وخت تېري د لاس په مزدور ریدا چې ورځی گیټي او مازدګر ور باندې کورته د خوراک یو څراوړي
چې باید وسه چې اکثره خلک 2 کیلو یا 1 کیلو وړو راوړي بیا یې خوښي مرسته لا ول تر اخره نه دی راغلی بیا تر راغلی ټول ولس کې 500 کورته ورکړي هغه هم د مرستې سماج معمولی شایي
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دي یو ښوونځی ورته جوړ شي
دا ټول وړ کې مکتب ته نه ځي دغه سې بتعلیم دي غواړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي دلته مکتب ډېر پیس غواړي 500 روپۍ پیس غواړي هغه عاجزان دي اس نه لري
بلور ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شویو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړي دي د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مسات سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري کومه حد پر چې امکان وي کومکونه سره وشي او به تاسو باید وایم چې تل حل یو پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت دې پوره شي
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجودې دي چې ډېره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي خو په لږ شمېر کې کړي د خوست په ګډون ډېری ولایتونو کې میشتې دي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
د مشال رادیو
خبرونه ته غوږ سیل د مې مخ ته سیر راپور کې وردل چې په افغانستان کې بے ضایع شوي بے کور شوي خلک څه قسمه اړتیا او مسلو څه قسمه سہولتوں تھا اڑتیا لری اس رجو دے تھا چھ پتا سے حال کے چھ پاکستان لا تھیرو چھو کلنو رہی سی دا بجلی لا کمک سرا مخ تے دا حقا ہے باد و گڑو دا جون دا اڑتیاو پورا کول لپارا المریز انرجی کاراولو تا مخ کری اس محال پاکستان لا چین سخا پا لویا پیمانا دا المریز بجلی شیشی یا سولر پیدنلی واردوی دیر خلق دا بجلی کمک تا دا حقی زیاتو بلونو دیتا اڑکڑی چې د خپل کورونو دکانونو او کارخانو پر چتونو همدا شیشه ولګوي او انرژي تر لاسه کړي. پړې تفصیل د داود خټک په دې راپور کې.
دغه په مردان کې د بجلی د مشینونو جوړونکو ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکو شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغو هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بل پیسې هم بچت شو.
ګوره لکه مونږ به د میاشتې خو تاته ما وې کنه چې کم سه کم 5000-6000 روپۍ به ما پسې بل لاتل نو دې کله ډېر زیات دی کوم په 5000 روپۍ شیشه دا په 2000 روپۍ چې کم نه نه دا پکې شو نو نه 1000 روپۍ چې دا خرج کوم نو ما په هغه کار روان یم.
د سوابه یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګولو خوشاله دی. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 500 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی.
ار سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه مطلب د الیکټریسټی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سسٹم تھا اور وس خبر ہے چې چا وسو شو لکه زما په خپل دا دویم انسټالیشن دی ډے نایټ بجلی د ماتا بل ما پسې په خپل چې کم دی مخ کې د نن نه 5 سال یا 6 سال مخ کې 5000 راته غوس چې بیا سو وخت پس 10000 ته لړ 15 تا اوس 22000 پورې ما ورکاو.
د سوابې ضلع د شوي اډي اوسیدونکو ابرار خان چې له تیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای له 2013 را پدې خوا ځای خلکو په لویه کچا سولر پینلو لګولو ته مخه کړی ده.
د سه کال چې کم دی د سه کال او پروس کال د سولر د غډیر زیات شری دو نو ایشو فډیر دی د هره کده دو مین وجه دا چې یو بجلی پاکستان کې ډیره ګرانه ده او دوی خبر ده چې شته نه لوډ شیډنګ زیات دي خلک تنگ دي زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دي لکه فصلونه دي دغه دي کنه.
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تم پیدا شوه.
دا یو نه مل بدل دی دا هغه نمونه دا کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږه سولر لګیدو سره 300000 روپے بل کم شو. په دې معنی زمونږه 150000 روپے خرچ رااله 150000 روپے او په دې کې زمونږه روزانه چې کله سیلې راځي زمونږ له نه یو الله خبر دی لکه زمونږه دغه پارچ کم دی زمونږه سو انشورنس هغه نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وایي د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوی دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پختونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بند دي او یا لګیا دي بند دي.
په دې 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوې ده ریټ او څنګه چې د بجلی ریټ سیوا شوې نو هغه شان ورسره ټیکس سیوا شوې دي تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي نو دا غیره وجه دا حالات دی نه هیڅ تور څه دي چې منیر کیم کارخانه ولاړې دي سواد کیم ولاړې دي او جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي اوس چې کم خلک سروایو کوي نو هغه لکه اوس یې منو ما دا سولر سیستم کړی تاسو وینئ نو پدې کې ماته سلک ډېر ریلیف ملاویږي لکه زموږ شل لکه بل لاتلو نو شل لکه پدې اوس 2.5 لک روپے بل لازم.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستی دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده، خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي. او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمېدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتې ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لوی کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشی قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي.
د دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي، له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي، نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړي دي، حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشی قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او اوبو راویستلو لپاره بجلی کاروي، خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنی د بجلی بل نشي ورکولی، او د بجلی کمپنی ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی. نو موږ دې ته گردشی قرضه وایو او دا
لوړیږي. د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د تیرو کلونو پرتله 10% کمی راغلی دی، او که دا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې په نیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیه ورکول پیل کړي دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي، خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم رسپانې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په اړه اندېښمن دی، ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلی وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ، له د مې مخ کې تاسو د سولر پینل په اړه راپور ورده چې پاکستان کې دغه سولر پینل څنګه اولی ډیر مخ په زیاتېدو دي. اوس راځو دې ته چې د خیبر د باډې تحصیل اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د باډې له سیند زیاتو ځمکو ته اوبه نه ورکول کېږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دغه سیمه کې د آب هوا بدلون او بارانونو کمېدو له وجې هم کروندې ته زیات زیان رسېدلی. دوی زیاته کړې چې په باډې کې په پخوا ډېرې میوې او سبزیانې کېدلې او ځنګلونه به هم زیات وو، خو اوس پکې ډېر کمی راغلی. که څه هم چارواکو د باډې د کروندګرو د ستونزو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د شانواس ترزی په راپور کې.
د باړی اوسیدونکو وای دغلته باید د باړی د سین او نهرونو په واسطه زیاتې کروندې کولې، خو دوی زیاتوي چې اوس اوبه کمې شوي او زیاتې ځمکې شاړې شوي. د باړی سین د خیبر او د اورګزو د شریکو تیرا غرونو نه بهیږي چې دغه اوبه نه یوازې باړی ته بلکې د پیښور، باړه شیخان او نورو سیمو ته هم رسی. ذاکر افریدی د باړی تحصیل اوسیدونکو دی. هغه نن وختونه هم د سپیره بند نه په بهر وتلي رود باندې خپلې ځمکې خړوبوي.
یو خو داری چې عمومي کم فصل دی، یو خو جوارو فصل دی، غنم دی، سره ور سره سبزیانې کرو، آم چې کم مټر شول دا شانتې بل داسې دلته کې رسه زمیدار دی چې هغه د خرڅ لپاره هم کری. نو مونږ خو ځاني د کم چې د خپل د خوراک لپاره چې کومه سبزی ده هغه کرو، بل دلته کې مونږ سره منډې کس کې داسې زمیداران شته چې په هغې باندې دوی ټماټر کری، ماټر پرې باندې کری، د امرتو باغونه شته، د نیمبیانو باغ شته، سره ور سره د مالټې باغ شته. دې ځکې عمده ځمکې وي دلته کې به خلکو غني هم په دې باندې کرل دی بیا د وخت وخت سره شکم دی هغه کم فصل دی هغه بیا خلکو پرې خو ځکه دلته کې ډېری داسې د غنو غاڼې وي د وخت سره شکم دی هغه ختمې شولې.
د خیبر پختونخوا د فصلونو د معلوماتو ادارې په خپل ویب پاڼې د 2021 او د 2022 کال شمیرې شریکې کړې چې تر مخې خیبر ضلع کې د کروندې باغونو او ځنګلونو ځمکې 3,600 هکټره دي. داری د معلوماتو سره سم دغه ضلع 2,50,000 هکټره ځمکه لري چې پکې په 10,000 هکټره ځمکه فصلونه د 2,000 نه زیات هکټره ځمکه باندې ځنګلونه او داسې ځمکه چې یو وار کرلې شوې وي د هغې شمېره شاوخوا 4,000 هکټره ده. خیبر کې سپیرمن هم په 1980 لسیزه کې جوړ شوی و چې په 90 لسیزه کې ورنه د اوبو نهرونه جوړ شو خو هغه وخت د زیاتو بارانونو کې دو سر به ځمکې زیاتې خړوبې دي. دغه ځمکې چې کروندې پکېږي د کومو کومو کلو دي؟ د باړې بازار د تاجرانو د اتحاد مشر علي محمد افریدي دا نومونه واخیستل.
لکه شلوبر کوم له خپل سي، سپا کوم له خپل سي، کمبر کوم له داسې کاخل کوم له نو دلته دا لاندې ته پراته دي. نو دغو چې څومره ځمکې دي تقریبا چې اوس خو مونږ تعداد نه معلوم خو تقریبا چې 5,000 نه 10,000 پورې جرب ځمکې دلته خو بس زیات یا جوار کېږي. مخکې به ډوډه کېده خو ډوډه حکومتي چې کوم ده بند شوی ده هغه هم دومره نشته دی که نه نور غنم کېږي پکې صرف اکاخیل قوم کې او دغه شانت لږ د سپا قوم کې ریا چې کومه ده دلته لږه خوره شته نور د شلوبار او داسې وسرا په اکاخیل کوم داسې ځایونه شته چې ټوله شکلنه ده ځکه چې دا خو د غرو لمندو.
باړه د خیبر ضلع په مشرقي اړخ د پېښور سره لګېدلې تحصیل دی. دغلته کاروبارونه هم زیات کېږي او د دغه بازاره تر د تیرا پورې خوراکي او غیر خوراکي شیان هم وررسي. د باړې اوبه خوږې دي نو تا ولې؟ او بله دا چې دغه خوږې اوبه په فوکلوري لوبه کې هم یادې شوې نو څه تاریخي دی. ثاقب افریدي هم د باړې تحصیل د شلوبر اوسېدونکی دی، شاعر هم دی او د باړې تحصیل د بېلابېلو میډیا چینلو سره خبریال هم دی. هغه مشال ریډیو ته وای
کوم خلک تیرات لاړ شي ولده کې وبوس کی نو الده کې دا کول ډرینکس چې خلک د روټي د ازمولو د پاره سکی نو چې ته دا وبوس کې تاله د غي ضرورت نه مشورتیا یو بل وجدا هم دا په دې باړه کې د کوم ځکه چې مونږ نه سو زما شاته دل لګ ډنډونو مقام دی ډنډونو ورته وای
ډنډو
دا غي چې کوم مین سپیرډ یې ورته وای دا غي نه په پټه ول کې وبر راځي دې زیته او بیا دل کې دا وب په قدرتي توګه سره فلټر شي مطلب د یو دغه بلته بل نه بلته او بیا هغه وبلاړ شي په پښتخره کې نور ډنډونه دي او دا خوږي وبو
دا شنواري لونګي نه دی ور سره بیا څنګه شي
دا خو بس شاعر چروت کې راغله دي یو خبر یې کړی دا به وي دي کې یو بل ټکیم دی چې سوق وای چې شنواري لونګي نه صحیح نه ځنی خلک وای چې دا شنواري نه دی دا شړوهي لونګي نه دی شړوهي دا وب که خیال کړی دا وب د شړب आवाज نه دی دا ځنی خلک وای دا شړوهي
به راغه یو आवाज راځي
اوس لکه دا پته نه دی دا خو چونکی فولکلوري سندره ده یو دا سینه په سینه باندې را رواني نو په سینه په سینه چې کوم سيزونه رواني کله کله دا غي په تلفظ کې دا غي په لفظونو کې خلک بدلونو کې سو کې یو څنګه وای لکه مثال خبره زده ل درکوم د باجوړ ګلونه لاړ شه باجوړ دا خزن خلک وای چې بلځه پکې یادې لاړ شه په خبر ته کوم ستور مال راوړه او تازه تازه ګلونه درې سنور ما لکه خلکو د خپل دغه سره بیا بدلی کړی دي.
د ثاقب افریدي او علي محمد افریدي په خبره سپیره بنت په اوړي کې ګڼ شمیر خلک چې نه یوازې افریدي دي بلکې د پېښور او تر د کوهاټه پوری دي ورزي او دا ځکه هم چې دغه د سلګری لپاره هم ډیر خولې دي. د دوی په خبره د خیبر په شاړو ځمکو ګڼ شمیر قدرتي خوراکونه هم ټوکیږي چې په من کې یا په من یې هم ډیر مشهور دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترانا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
دا مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک د سی فور ته کړي کلاشن کو غاړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
مشال ټوته وګه سه اوس راځو یو بلې موضوع ته. اوریدونکو د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې کلنۍ لوک میلا لا دوام لري. خاص خو دا میلا په شکرپڼ یا په سیمه کې په لوک ورسا ادارې په ودانۍ کې هر کال کیږي، خو سږ کال یې ځانګړنه دا ده چې د لوک ورسا د 15مې کلیزې سره هم سمون خوري. په میلا کې په لاس جوړ شوي توکي، دودیزه خواړه، موسیقي او د نورو هنرونو سالونه لګېدلي چې د هېواد د بېلابېلو سیمو د کلتورونو یا ثقافتونو استازیتوب کوي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبرجار راشد خټک راکوي.
دا د اسلام آباد په لوک میله کې د خیبر پختونخوا پویلین دی چې د موسیقۍ محفل پکې دوام لري. دا کلنۍ لس ورځنۍ میله په 8 نومبر د شکرپڼې په سیمه کې په لوک ورسا کې پیل شوه. هسه خدا میله هر کال کیږي، خدا کال یې ځنګړنه ده چې د لوک ورسا 15 کلنۍ کلیزې سره هم سمون خوري. د میلې پرنسته د کلتور وفاقي سیکرټري حسن اجمل جامی وکړه. د نورو هیوادونو د سفارتکارانو نه علاوه وړپوړو چرواکو، د سلور وړو صوبو نمایندګانو، هنرمندانو او پزرګونو خلکو په میله کې ګډون وکړو. میله به تر 19 نومبر دوام لري. په دې کې د ملک ته هرې صوبې د خپلو هنرونو، د لاس جوړ شوو توکو او روایتي خوړو سټالونه لګېدلي دي چې سلګونه خلک یې هره ورځ نندارې ته او د سودا اخیستلو دپاره راځي. په خیبر پختونخوا د چرسدې ضلع نه راغلي نامدار خان مشال رډیو ته وویل چې هغه د خپلو ملګرو سره دې میلې ته هر کال راځي او د ملک د بېلابېلو سیمو د موسیقۍ، شاعرۍ او د نڅا ننداره کوي او روایتي توکي هم اخلي.
پشاور دا کم سٹال چی لگے دلے ڈیرا مزے اکڑا دلتا منگ ڈیر کھلے کباب ڈیر زبردست تیار کریو، کباب ڈیر مزے دارو نور ہم ڈیر انجوائے مکو دارے زمنگا یوش پم دلتا اکڑا دا دویم روز شرالو ڈیر فن دے اکو زما ڈیر زبردست تھی زکا چی ڈیر لوے خلق راگ لی دی او دا غیر ڈیر کھلی سسٹم دے دا ریپریشمنٹ دا بارا بہترین میلا دا دے نوے کل تدا دا غری چی کمر یا دے چھوٹے روزی یا دا غی یور روز دل خپل پکار دی نو ډیر انجوای وکړ.
د رخصتیو په ورځو کې ملي ته د راتلونکو خلکو شمیر تر نورو ورځو زیات وي. د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا د کلتور سلاکار چنزیب هم ملي ته راغلی او د خیبر پختونخوا د سړونو د ملکانو سره خبرې وکړې او د انتظاماتو په اړه ترې پوښتنې وکړې. د مانسری شیرین خان هم په میله کې سټال لګولې دی او شالونه خرڅوي. هغه مشال رډیو ته وویل چې ملي ته راتلونکي خلک ته دوی شالونه اخلي ځکه چې دا په لاس جوړ شوی دي او خلک یې خوښوي.
زمون سره ټوټل هینڈ میډ شالونه دي او امبرایډرډ هم او د خړی والا هم دا چې دي. زمون سره ټول د خړی شالونه دي او د لایټ ویټ او ګرم وی ډیر زیات او ګول ده او ډیر ښه کوالټی ده او دلته ډیر خلک خوښي په اسلام آباد کې او ښه ریسپانس ده. په دلته بلاک ورسا کې ډیر زیات خلک راځي دلته او ډیر رش ده او دلته مختلف شالونه دي لکه فوډ شتا، ټریډیشنل فوډز دي او ټریډیشنل میوزیک.
د ملي طبیعت کلتور او ملي میراث وزارت د سلګرۍ او نورو اړوندو وزارتونو په مرسته کړې ده. په میله کې د صفایي، امنیت او نورو انتظامی چارو لپاره ډېر خلک هم ګبارل شوي دي، زیاتره پکې زده کوونکي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
دا مشال رادیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسې.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.